آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ولسمشر اشرف غنی وایي د زورواکانو په خلاف به قانوني چلند کوي. د کابل بانک د بحران د قضیې د استیناف محکمه نن بیا غونډه کوي او په عمان کې د ایران د اتمي پروګرام پر سر په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي د دې خبرونې په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. په دې خبرونې کې به تازه خبرونه او رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ د مطبوعاتو تبصرې هم اوریدلی شئ. خو د هر څه مخکې بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او روخان نورزای وایو.
ولسمشر غنی وایي چې د هغو زورواکانو سره به قانوني چلند وکړي چې د ملي پروژو د تطبیق په لاره کې خنډونه جوړوي. په یوې خبر پاڼې کې چې له ارګ نه خپره سوې ده ویل سوي دي چې ولسمشر اشرف غني پرون د هرات، غور، بادغیس، فراه او نیمروز د ولایتونو د اساسو سره په غونډې کې دا خبره کړې ده. د دغو ولایتونو اساسو د خپلو ولایتونو د ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل او ولسمشر غني ورسره په افغانستان کې د متوازن انکشاف ژمنه وکړه. په خپلو خبرو کې ولسمشر ویلي دي چې ها کسان چې د قانون د تطبیق په مقابل کې درېږي جدي قانوني برخورد به ورسره وسي. بل پلوته ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د افغانستان د حکومتي ادارو د کارونو د شکولو سربیره به د نړیوالو مرستو څخه د مؤثر استفادې لپاره د حساب کتاب میکانیزم هم جوړ کړي. د ارګ نه په یوې خبرې سوي خبر پاڼې کې ویل سوي دي چې ولسمشر دا خبرې د نړیوال بانک د رئیس باب ساووم سره پرون په ملاقات کې کړې دي. د نړیوال بانک رئیس منه کړې ده چې نړیوال بانک به د افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي.
په پلی عالم کې پرون ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې د پولیسو د یو محلي قومندان په شمول اته تنه وژل شوی دي. د لوګر د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحکیم سخصي امریکا غږ ته وویل چې پرون سهار 10 بجې یو کس چې د محلي پولیسو یونیفورم یې اغوستی و د امنیت قومندانۍ د نظام قراول سره ځانمرګي برید وکړ چې د محلي پولیسو قومندان سبزلی ستانکزی، د هغه 15 ساتونکي او 2 نور کسان چې ګمان کېږي ملکیان ول پکې وژل شول او 4 محلي پولیس ټپیان شول. ښاغلی سخزي وویل چې د برید کوونکي هویت معلوم نه دی او دوی د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. طالبانو ویلي دي چې د برید هغوی کړی دی. بل پلو په ننګرهار کې هم ځانمرګي برید شوی، 2 پولیس پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د والي ویاند احمد جه عبدالزی امریکا غږ ته وویل چې پیښه پرون سهار 9 بجې د ننګرهار ګمرک ته نږدې د پولیسو د اکاډمۍ په موټر شوې ده. عبدالزی زیاته کړه چې په ټپیانو کې د یوه روغتیایي حالت ښه نه دی.
د کابل بانک د بحران د قضیې د استیناف محکمه به نن غونډه وکړي. د کابل بانک د بحران د قضیې د استیناف د قضایي هیئت رئیس میراج الدین حامدي پرون د کابل بانک د قضیې د 2 اصلي تورونو کسانو شیرخان فرنوت او خلیل فیروزی دفاعي واوریدلې چې وروسته قاضي میراج الدین په قضیې کې د ځینو حقوقي نیمګړتیاو یادونه وکړه او پریکړه وکړه چې موظف څارنوال به نن د سه‌شنبې په ورځ د محکمې بل غونډې ته نور وضاحت ورکړي.
دلیل به تاوی خفتی دادش هم ده دلیل بود.
قاضی میراج الدین ویل ده قاضی ده زن دلیل دو و یو ده چیز ده سالنوال لخوا ده غوختل شو و پیسو پا برخه که ناسرگنتی موجوده و من غوالو چی سالنوال سیب دکیک زواب راندی که او بلا مثلا ده وقت کمه و بندیان قضایی گونده تا نا وقت راولن شل یوازی دووی لخپل زنونو دفاع وکړه.
کابل بانک په 2010 کال کې هغه مهال دیوالی سو چې تر 900 میلیون ډالرو پورې د بانک پیسې ورکې شوې. ولسمشر غنی د خپل کار پر لومړی ورځ شپو کې د کابل بانک د قضیې د بیرته پرانستلو امر وکړ.
خبرونه د امریکا غاک آشنا رودن اوریه. د عراق د الانبار ولایت ته 500 امریکایي عسکر استل شوې دي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي عسکر د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره د جګړې لپاره استول کیږي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې امریکایي عسکر به د الانبار د الاسد د هوایي اډې د امکاناتو جاج واخلي چې آیا د اډه د امریکایي عسکرو لخوا د مشورې او مرستې د ماموریت لپاره استعمال شي. د الاسد د هوایي اډې څخه اوس عراقي قواوو او قومي ملیشو ته د اکمالاتو د رسولو لپاره کار اخیستل کیږي. عراقي ځواکونه او قومي ملیشې د حدیثې د بند څخه دفاع کوي. دا بند د عراق د مهمو زیربناوو څخه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ونه اعلان وکړ چې په عراق کې به د امریکایي عسکرو شمیر دوه چنده کی. هغه د عراق تلنبار ولایت ته د 1500 امریکایي عسکرو د استولو سره موافقه وکړې ده. د عسکر به د عراقي قواوو او قومي ملیشو ته روزنه او مشورې ورکړي. د عراق د الانبار په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې عراقي ځواکونو ته په څو جګړو کې ماته ورکړې چې اندېښنه یې پیدا کړې چې داسې نه شي د اسلامي دولت ډله د دې ولایت ټولې سیمې ونیسي. د عراق د الانبار ولایت چې شرق ته بغداد پروت دی د سوریې، وردن او سعودي عربستان سره سرحد لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ او سیمې خبرونو ته ادامه ورکوو. په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په دوهم ورځ هم کوم پرمختګ نه دی سوی. په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په سر یو موافقې ته د رسیدو لپاره د ایران، امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د دوه ورځو راهیسې خبرې اترې روانې وي، خو دا خبرې اترې د کومې نتیجې نه بغیر پای ته رسیدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ مشري کاترین آشون هڅه کوله چې د دوشنبې په ورځ یو موافقې ته سره ورسیږي. د ایران د اټومي پروګرام په سر موافقې ته د رسیدو لپاره د نومبر د میاشتې د 24 نیټې مهلت ټاکل شوی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې دواړو اړخونو ترمنځ اوس هم ډېر اختلافات شته.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د غزې په جګړې کې د ملګرو ملتونو لخوا د ملکیانو لپاره په جوړه شوو سرپناو باندې د بریدونو په اړه د تحقیقاتو یو هیئت ټاکلی دی. دغه هیئت به په دې اړه تحقیقات وکړي چې آیا حماس خو به د ملګرو ملتونو لخوا په ټاکل شوو سیمو کې وسلې نه وي ساتلې. د ملګرو ملتونو یو ویان فرحان حق وویل چې د هیئت 15 غړي لري او مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په خوانی پوځي سلاکار کوي. هغه زیاته کړه چې تحقیقات به یوازې د هغو پیښو په اړه وشي چې د جولای د 8 نیټې څخه د اګست تر 16 نیټې پورې شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي د اسرایلو او حماس ترمنځ د 250 ورځو لپاره جګړه وشوه. په جګړه کې 2000 فلسطینیان چې زیاتره یې ملکیان و ووژل شول. دا سازمان وایي چې په وژل شوو کې 500 ماشومان و. په غزه کې په کورونو باندې د بمباریو سربیره د 200 په ډیرو ښوونځیو باندې هم بریدونه شوي دي. اسرایل وایي چې د حماس د ډلې د حماس ډلې وسلوالو په خونځیو کې خپل وسلې ساتلې. د جګړې په جریان کې حماس په اسرایلو راکټونه وشتل چې 2 اسرایلیان پکې ووژل شول.
پرون په غربي ترنګ کې یو فلسطینی د بسونو په یو تمځای کې یو اسرایلی ښځه په چړې ووژله او 2 اسرایلیان زخمی کړل، چې وروسته بیا پولیسو په دغه فلسطینی باندې ډزې وکړې او هغه وواژه. په یوې بلې پیښې کې بیا پرون سهار په تل ابیب کې د اورګاډي د تمځای نه د باندې یو تنکی فلسطینی یو اسرایلي ځوان عسکر په چاړه ووهه او زخمی کړ، چې وروسته بیا هغه په روغتون کې مړ شو. اسرایلي چارواکو دغه فلسطینی نیولی دی. د فلسطینیانو دغه ډول بریدونه چې پکښې د چړو نه کار اخیستل کیږي د اسرایلو سره اعظم بنجامین نتنیاهو په غوسه کړی دی. هغه ویلی دی چې که اسرایلي عربان د اسرایلیانو خلاف د تشدد نه کار اخلي نو باید چې غربي ترانګي او یا هم غزې ته چې د فلسطینیانو لخوا اداره کیږي ولاړ سي او هلته ژوند وکړي.
په نایجیریا کې په یو ځانمرګ برید کې 48 کسان وژل شول. په وژل شوو کسانو کې زیاتره یې زده کوونکي دي. برید پرون د نایجیریا په شمال کې د اوبې د یاله د یوې لیسې مخې ته وشو. برید هغه مهال وشو چې زده کوونکي د ښوونځي مخې ته راټول شوي وو. د روغتیا کارکوونکي وایي چې په برید کې 9 کسان ټپیان شوي دي چې د یو شمیر ټپیانو حالت ښه نه دی. عیني شاهدان وایي برید کوونکي د ښوونځي د هلکانو جامې اغوستې وي. د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی، خو د دغه سې پیښو په اړه شک کیږي چې د بوکو حرام ډلې به کړی وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنودونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه دویمه سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، په نایجیریا کې په یو ځانمرګ برید کې 48 کسان وژل شوی دي. برید پرون د نایجیریا په شمال کې د اوبی د ایالت د ویلیسی مخې ته شوی دی. په مکړې په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کریس سټین دغه رپورټ ده.
د بم دغه چاودنه د نایجیریا په نارامه د یوبی په ایالت کې پرون سهار هغه مهال د ساینس په یو متوسطه مکتب کې وشوله چې د مکتب شاګردان په یوې غونډې کې راټول شوي وو. ویل کیږي چې په دغه چاودنې کې 80 مړه او 9 نور زخمی شوي دي. د یو بی د ایالت پولیس وایي چې بم چونکې د دغه مکتب د شاګردانو په یونیفورم کې چې ټول زده کوونکي هلکان دي خونځي ته داخل شوی وو. د دغه مکتب یو استاد ابوبکر عیسا وایي چې د مړو شمار له دینه هم ډیر زیات دی. هغه وایي خاغله عیسا وایي چې بم چونکي خپل بم د مکتب د سهارنۍ غونډې په وخت کې وچاوه، مګر د چاودنې په وخت کې ټول شاګردان په غونډه کې حاضر نه وو. هغه وایي دی ګمان کوي چې اویا شاګردان به مړه او د اویاو نه زیات به نور زخمي شوي وي. هغه دا هم ویلي دي چې ځینې شاګردان حتی د شناخت نه هم وتلي دي. د دغه مکتب دغه استاد ښاغلی عیسا وایي چې د سور صلیب او د نورو بشري خیریه مؤسسو مامورینو د هغو خلکو سره په مرستې لاس پورې کړی چې د بم په دغې چاودنې کې ورته تاوان رسېدلی دی. دغه ښونځی د یو په ایالت کې چې هلته د نایجیریا حکومت د بوکو حرام د افراطي ډلې د تشدد او د شخړو له کبله اضطراري حالت هم اعلان کړی دی موقعیت لري. له دې نه علاوه د نایجیریا په دوو نورو ایالتونو کې هم اضطراري حالت اعلان شوی. د بوکو حرام افراطي ډلې د اپریل په میاشت کې په یو مکتب باندې د حملې په وخت کې د هغه مکتب 200 شاګردان هم برمته کړي وي. محمد ثانی د دغه مکتب نه خپل ماشومان هغه و خارج کړل چې خپل ماشومان مکتب ته وړل. هغه وایي هغه وایي چې د مکتب نه خپل ځامن هغه وخت اخراج کړل چې مکتب ته د رسیدلو سره سم مې ولیدل چې د دغه مکتب شاګردان هرې خواته چې ځینې په وینو لت پلت هم دي منډې وایي. هغه وایي چې د ده په ګمان د بم په دغه چاودنې کې به 150 زیات شاګردان مړه او د 100 نه زیات به زخمي شوي وي. ویل کیږي چې د بم د دغه چاودنې په وخت کې په مکتب کې تقریبا 2000 شاګردان راټول شوي وو. پولیس وایي چې هغوی د بم د دغه چاودنې په باب سخت تحقیقات شروع کړي دي. تر اوسه پورې هیچا هم د بم د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په برخه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی وایي چې د کابل ښاروالۍ د دې ښار د 15 میلیونه اوسیدونکو لپاره د اغیزمنو خدمتونو وړاندې کولو ظرفیت نه لري او په همدې هدف په ډیر زر د کابل په ښاروالۍ کې اداري رفورم رامنځته شي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکوي.
د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن دوشنبه په کابل کې د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل له ښاروال څخه وغوښتل چې د کابل په ښاروالۍ کې د اداري ریفورم په اړه ژر یوه طرحه جوړه او ورباندې عملي کار پیل کړي. اوس تر ټولو لوی کار چې موږ یې باید ترسره کړو دا دی چې په خپله ښاروالۍ اداري ریفورم کړو، یوه سالمه اداره په ښاروالۍ کې جوړه کړو چې د خلکو وخت ضایع نشي او کارونه یې پر وخت ترسره شي او دا کاغذ پرانۍ او ناحقه بیوروکراسي له منځه لاړه شي. څومره چې کاري بهیر اوږدیږي په هماغه اندازه اداري فساد رامنځته کیږي. دغه راز ښاغلی مسعود د کابل سړکونو او واټونو ته په اشاره وویل چې په میلیونونو ډالر د سړکونو پر جوړولو لګیدلی دي خو له 3 میاشتو وروسته بیرته خراب شوي دي. احمد ضیا مسعود له ښاروال څخه وغوښتل چې په کابل ښاروالۍ کې د سړکونو د موادو د کیفیت د کنټرول یو بنسټ جوړ کړي او هغه کمپنۍ چې بې کیفیته سړکونه یې جوړ کړي دي څارنوالۍ ته ور وپیژني. هغو کمپنیو چې د کابل سړکونه جوړ کړي او بیرته خراب شوي دي د کمپنیو او ښاروالۍ ترمنځ په شویو قراردادونو کې د ضمانتونو او مقرراتو له مخې د بیرته راوغوښتل شي او په دې برخه کې یو اساسي کار وشي او پوښتنه وشي چې ولې دا کار شوی او بیرته ورباندې سړکونه جوړ شي. د کابل د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په 13.5 کلونو کې نږدې 1500 کیلومتره سړک په کابل ښار کې جوړ شوی دی خو د کیفیت له پلوه د کابل د اوسیدونکو او دولتي چارواکو لخوا ورباندې تل نیوکې شوي دي. په همدې توګه ښاغلی مسعود په کابل ښار کې د کثافاتو موجودیت، د خپل سرو ودانیو جوړول، د تفریحي ځایونو نشتوالی، د کانالیزاسیون نشتون، د ښاروالۍ د عوایدو زوړ سیستم او د تاریخي ودانیو بیرته رغول او ساتنه هغه چارې په ګوته کړې چې د کابل ښاروالۍ چارواکي ورته یو منظم پلان جوړ او له هغه سره یې شریک کړي. غونډې ته د کابل ښاروال محمد یونس نوندیش چې د خپل سلور نیم کلنې مودې د کار په اړه معلومات ورکول وویل چې له غور او څېړنو وروسته به د کابل په ښاروالۍ کې د اړینو اصلاحاتو راوستلو لپاره طرحې جوړې کړي. دا موږ ته ډېره مرسته کوي چې لږ تر لږه داسې یوه مرجع ولرو چې د کابل په ښاروالۍ کې د قانون له تطبیقولو څخه ملاتړ وکړي. زه تاسو ته وعده درکوم چې په دې اړه به تاسو ته رپورټ درکړم چې دلته کوم کارونه شوي دي او کوم کارونه موږ پورې اړه لري، دا به ټول په پام کې ونیسو. شاوخوا درې اونۍ مخکې افغان ولسمشر د کابل یو شمیر مشرانو او د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره په یوې غونډه کې د کابل په ښاروالۍ کې د اصلاحاتو راوستلو یادونه کړې وه او ویلي وو چې د کابل اوسنی حالت ورته د منلو وړ نه دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
شنوندگان محترم، من نجیب خلیل
او زن و شب آشنایم.
آیا می فهمین که عواقب ازدواج دختران در خودسالی چی است؟
پا کم عمر که دنجونو دا ودول دا پایلو پا کلاس دسیشن بیش پا لعطو نه تر نه بجو پوری دا نجیبان و شب پخ پراونه که زواب او مشوره مهی روی.
پاسخ به این سوال از دکتر فرید مهمند از برنامه نجیبه نوشابه بشنوید.
دا استدیوش میریدی 0190 0 0 0 0.
و شماره دوم 001-202-619-3136.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر غنی وایي چې د هغو زورواکانو سره به قانوني چلند وکړي چې د ملي پروژو د تطبیق په لاره کې خنډونه جوړوي. په پل عالم کې پرون ځانمرګي برید سوی دی چې په نتیجه کې د پولیسو د یو محلي قمندان په شمول 8 تنه وژل سوي دي. په ننګرهار کې هم په پرونی ځانمرګي برید کې 2 پولیس وژل سوي دي او 2 نور ټپیان سوي دي. د کابل په 15 مناه کې هم پرون سهار 14 سوي دي چې 3 ملکیان ټپیان کړي دي. د کابل بانک د بحران د قضیه د استیناف محکمه بنن غونډه وکړي. د کابل بانک د بحران د قضیه د استیناف د قضایی هیئت رئیس میراج الدین حامدی پرون د کابل بانک د قضیه د دوو اصلي تورونو کسانو شیرخان فرنود او خلیل فیروزی دفاعی واوریدلی چې وروسته قاضي میراج الدین په قضیه کې د ځینو حقوقي نیمګړتیاو یادونه وکړه او پریکړه وکړه چې موظف څارنوال به نن د سه‌شنبې په ورځ د محکمې بلې غونډې ته نور وضاحت ورکړي. د عراق د الانبار ولایت 50 امریکایي عسکر استول سوي دي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي عسکر د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره د جګړې لپاره استول کیږي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې امریکایي عسکر به د الانبار د الاسد د هوایي اډې د امکاناتو جاج واخلي چې څنګه دغه اډه د امریکایي عسکرو لخوا د مشورې او مرستې د ماموریت لپاره استعمال سي. او په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په دوهمه ورځ هم کوم پرمختګ نه دی سوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سره لدی چې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګرۍ، بشري حقوقو او یو شمېر نورو برخو کې لا هم ستونزې شته دي، خو د امریکا غږ خبریال لویس ریمیرس چې چین ته د ولسمشر باراک اوباما سره په سفر کې مل دی په خپل رپورت کې وایي چې ښاغلي اوباما ته په چین کې توت هرکلی وویل شو. د رپورت تفصیل زه اشق الله رحیم زوی وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پوهیږي چې دا ځل به چین ته سفر اسانه نه وي، ځکه چې د دواړو هیوادونو اړیکې خورا زیاتې بې خونده دي. د اړیکو د خرابېدو یو ستر دلیل د چین هغه اندېښنه ده چې وایي امریکا غواړي زموږ د پرمختګ مخه ډب کړي، خو په عین حال کې داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه کوښښ کوي د خپلو اړیکو په مثبتو اړخونو کار وکړي. پرون د دوشنبه په ورځ د چین مشران د ولسمشر باراک اوباما د هرکلی لپاره هوایی ډګر ته په داسې حال کې ولاړ و چې سری غالۍ غوړېدلې وې او هم د تشریفاتو قطعه حاضره وه. وروسته بیا ښاغلي اوباما د آسیا د آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ د مشرانو په غونډه کې د سوداګرو یوې غونډې ته وینا وکړله. هغه په خپل وینا کې د چین د اندېښنو په اړه داسې وویل:
The United States welcomes the rise of a prosperous
د امریکا متحده ایالات د داس یو چین د غوړیدا هرکلی کوي چې سوله ایز، نیکمرغه او ثبات لرونکی هیواد. زه غواړم دا خبره بیا تکرار کړم او هغه دا چې مونږ د ثبات لرونکی، نیکمرغه او سوله ایز چین د غوړیدا هرکلی کوو. حقیقت دا دی چې امریکا په دې تیرو څو لسیزو کې کوښښ کړی چې چین د نړۍ په اقتصاد کې ورګټ کړي. دا کار مونږ یوازې په دې خاطر نه دی کړی چې د چین په ګټه دی، بلکې دا زمونږ او د ټولې نړۍ په ګټه دی. مونږ غواړو چې چین دې پرمختګ وکړي. اوباما وایي د چین او امریکا د اړیکو د پراخه کېدو په خاطر به د دواړو هیوادونو اتباعو ته زیات کارونه او فرصتونه پیدا شي. ښاغلی اوباما په خپل وینا کې د چین د محصلینو، سوداګرو او سیلانیانو لپاره د ویزو پر سر د نوې موافقې اعلان هم وکړ. د اوسنۍ موافقې له مخې زموږ د دواړو هیوادونو د ویزو موده یوازې یو کال ده، خو په نوې موافقې کې بیا د محصلینو او هغو زده کوونکو لپاره د ویزې موده چې د کوم خاص پروګرام له لارې امریکا یا چین ته ځي 15 کاله ده، او د سیلانیانو او سوداګرو لپاره بیا 10 کلنه ویزه هم ورکول کیږي. خو رپورت وایي چې د امریکا او چین ترمنځ د بشري حقونو، سوداګرۍ او انټرنیټ پر سر مخالفت دومره پراخه دی چې حل کېدل یې ګران ښکاري. د اپیک د هیوادونو د مشرانو دا غونډه د ښاغلي اوباما لپاره ښه فرصت دی چې د آرام سمندرګي، د اقتصادي همکارۍ، د موافقې په برخه کې خنډونه له منځه یوسي. کافي زیاته موده کېږي چې د دغه موافقې کارونه په ټپه ولاړ دي. اوباما د همدې سیمې د یولسو هیوادونو مشران په پیکینګ کې د امریکا په سفارت کې راټول کړي وو، او د هغوی نه یې وغوښتل چې د موافقې کار د نور نه ځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا ځل د بشري حقونو په مسله کې په چین کوم انتقاد ونه کړ، او نه هم په هانګ کانګ کې د دغه هیواد په چلند کومه تبصره وکړه. په هانګ کانګ کې مظاهره چانو په چین تور لګولی چې د یوې خپلواکه سیمې په دیموکراتیکه پروسه کې لاسوهنه کړې ده. ښاغلی اوباما چین ته د اپیک د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی او درې ورځې به هلته تیرې کړي. هغه په دې سفر کې د چین د ولسمشر شی جن پینګ سره هم وکتل. اوباما بعد د چهارشنبه په ورځ برما ته ولاړ شي، او د هغه ځای نه به استرالیا ته سفر وکړي چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اته د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ناوریه. د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي په هغو ملکونو کې چې اقتصادي وده پکې ښه شوې ده، د ماشومانو په مړینې کې هم کمی راغلی دی. د امریکا غاک خبریالې جیسیکا برمن په دې اړه دا رپورت برابر کړی ده.
د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې په نړۍ کې په صحي خدماتو کې د زیاتوالي له کبله د هغو ماشومانو په مړینې کې کمی راغلی چې عمرونه د 15 کلونو نه کم دي. دغه رپورت وایي چې په 1990 کال کې تقریبا 2.1 میلیونه ماشومان مړه شوي وو، حال دا چې په 2013 کال کې شمار 6.3 میلیونو ته راښکته شوی وو. د امریکا په مشهور پوهنتون سټینفورډ کې د صحي چارو یو ماهر ایرن بن ډیوید وایي چې په هغو ملکونو کې چې خلک یې اوسط عاید لري د ماشومانو په مړینې کې کمی راغلی دی. هغه وایي
countries where the people live on $1 or $2 a day on average have seen enormous
د نادارنه په ناداره ملکونو کې، یعنی مونږ د هغو ملکونو په باب خبرې کوو چې هلته د هغو خلکو عاید په ورځ کې په اوسط ډول $1 or $2 دی، هلته هم د ماشومانو په مړینې کې کمی راغلی دی. د هغوی د ماشومانو د حفاظت اندازه دومره زیاته شوې ده چې په خوا یې سکله هم ساره نو لیدل شوی. د سټینفورډ د پوهنتون د صحي چارو دغه ماهر بن ډیوید د هغو تحقیقونکو مشر دی چې هغوی د ماشومانو د مړینې په باب دغه مطالعه په 450 ملکونو کې کړې ده. په دغه سروې کې تقریبا د 1.2 میلیونو ښځو او د 999,000 کورنیو سره خبرې شوې دي. دغو تحقیقونکو ته دا معلومه شوې ده چې په نادارو کورنیو کې په 0.3 ماشومان او د اوسط طبقې په کورنیو کې په 0.3 ماشومان مړ کیږي. اغله بندېوت وایي په هغو ملکونو کې چې د خلکو خدمتګار حکومت وي او هم د ضرورت مطابق ورسره نړیوالې صحي مرستې کیږي، هلته د ماشومان مړینه کمه ده. مګر هغه وایي په هغو ملکونو کې چې اداري فساد او د قانون نه سرغړونې زیات وي، هلته د ماشومان مړینه هم زیاته ده. رپورټونه وایي چې په بنگلاديش، بلوویا، د آج په ساحل او په غانا کې د ماشومانو په مړینې کې ډېر زیات کمی راغلی دی.
د زبلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علی محمد له زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم سکرتري له ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3136.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
مطبوعاتو تبصری
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې د افغانستان په باره کې مضمونونه خپاره کړي دي. زموږ همکار دغه ورځپاڼې لوستې دي او دا رپورټ یې پر برابر کړی دی چې دا د اوس به په ګډه واورو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې د افغان چارواکو له قوله لیکي دوه جدا بمی چاودنې وشولې چې د یو مشهور قومندان په شمول لږ تر لږه د پولیسو 10 منصبان پکې ووژل شو. لومړۍ چاودنه د جلال آباد په ښار کې د پولیسو موټر ته نږدې چې د ننګرهار د ولایت د پولیسو د اکاډمۍ پورې اړه لرله په رکشه کې یو بم ایښودل شوی و چې د ریموټ کنټرول له لارې وچاودېده. د ننګرهار د والي نطاق احمد ضیا عبدالزی په قول په دغه چاودنه کې د اکاډمي درې استادان ووژل شول او څلورم یې ټپي دی. ورځپاڼه د لوګر د ولایت د والي نطاق دین محمد درویش له قوله لیکي یو ځانمرګي چې د محلي پولیسو یونیفارم یې په غاړه و د دوشنبه د سهار په 10 بجو د ولایت د مرکز پل عالم د پولیسو د ماموریت مخې ته یې خپل ځان والوزاوه. په دغه چاودنه کې د محلي پولیسو قومندان سبزعلي په شمول و پولیسان ووژل شولو. څلور پولیسان او ملکیان هم ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د خاصو عملیاتو قوه اکثره افغان محلي پولیس روزي. سبزعلي له 70 نه تر 80 پولیسانو مشر چې په نصرن او خواوشا کلو کې وظیفه اجرا کوي. هغه په تیرو درې کالو کې د لوګر د پولیسو په منځ کې ډیر محبوب شوی و او شهرت یې پیدا کړی و. ورځپاڼه په آخر کې لیکي د جمهور رئیس اشرف غنی د لوړې له مراسمو نه را په دې خوا په عمومي توګه په افغانستان کې له آرامۍ نه وروسته د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې چاودنې وشولې. طالبانو ویلي دي چې د یکشنبې د ورځې حملې دوی کړي دي، مګر د دوشنبې د ورځې د حملو په باب یې څه نه دي ویلي. له بلې خوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې لیکي دغه چاودنې یوه ورځ وروسته له هغې ځانمرګې حملې نه وشولې چې په کابل کې د امنیې په قومندانۍ کې شوې وه چې د پولیسو لوړ رتبه قومندان پکې وژل شوی و او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په آخر کې لیکي درېمه چاودنه پرون د دوشنبه په ورځ د کابل پوهنتون د اوسېدنې په سیمه کې د ریموټ کنټرول له لارې شوې وه چې یو شمېر کسان پکې ټپیان شولو. پولیسو وویل داسې ښکاري چې د دغې حملې هدف د امنیتي قواوو کتار و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګې د سهارنۍ خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمو زمونږه ملتیا وکړه. د آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ، د دری څنګه همکاران په سټوډیو کې دي، دوی به هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره نیم ساعت ستاسو په خدمت کې پاتې. ورځ مو نیکمرغه. الله مو مل شه. د خدای پامان.